د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر 0 بجو پورې دوام کوي. خدا وخت د سهار 8 بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خراخ لست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو د راپورونو په لنډه برخه کې به واوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار افغان ولسمشر ته خبرداري ورکړی چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون سم د سړي لاسلیک نه کړي، نو امریکا به له 2014 کال وروسته له افغانستانه د لویدیز د ټولو پوځي ځواکونو د ایستلو پلان پیل کړي. د راپور وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیدې عثمان چمتو کړي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار ولسمشر احمد کرزي ته خبرداری ورکړی چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه کړي، نو متحد ایالات به له افغانستانه د ټول لویدیځو پوځي ځواکونو د ایستلو پلان پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په بغلان کې د پولیسو چارواکو ته امر کړی دی چې په دې ولایت کې د یوه هلک او نجلۍ وژونکي پیدا او محکمې ته دې راوکاږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر سر له دې هیواد سره د نړیوالو د توافق په اړه انتقادونه رد کړي دي. پوره خبرونه واورئ. سپینه ماڼۍ وایي چې د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار ولسمشر احمد کرزي ته خبرداری ورکړی چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه کړي، نو متحد ایالات به له افغانستانه د ټولو لویدیځو پوځي ځواکونو د ایستلو پلان پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر احمد کرزي سره وکتل. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبرې شوي بیان کې راغلي میرمن رایس ښاغلي کرزي ته وویل چې هیواد نشي کولای له افغانستان سره د امنیتي قرارداد د لاسلیک لپاره تر 2014 میلادي کاله انتظار وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر کرزي له میرمن رایس سره په کتنه کې د امنیتي قرارداد د لاسلیک لپاره نوي شرایط وړاندې کړي، خو د دولت د ریاست د ویان دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ولسمشر په خپلو پخوانیو شرطونو چې د افغانانو پر کورونو د عملیاتو بندول په صادقانه ډول د افغانستان د سولې د بهیر پیل او د شفافو انتخاباتو ترسره کول دي ټینګار کړی دی. په پام کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په افغانستان ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو او په دې هیواد کې له میشتو امریکایي سرتیرو سره هم وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت له ولسمشر کرزي غوښتي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي قرارداد ژر تر ژره لاسلیک کړي. د پنټاګون وایي سټیفن واریان د دوشنبې په ورځ ویل کچیرې دا سند د 2013 میلادي کال له پای ته رسیدو مخکې لاسلیک نشي، د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته به ستونزې جوړې شي. خو نوموړي د دې ممکنه ستونزو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د امریکا د دفاع وزارت وایان پنټاګون هیله لري چې دا امنیتي قرارداد هر څومره زر چې ممکنه وي لاسلیک شي. ولسمشر کرزي ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي قرارداد په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر را روانو انتخاباتو وروسته به لاسلیک شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په بغلان کې د پولیسو چارواکو ته امر کړی دی چې په دې ولایت کې د یوه هلک او نجلۍ وژونکي پیدا او محکمې ته یې راوکاږي. د راپورونو له مخې دا هلک او نجلۍ د یکشنبې په ورځ له کور څخه له تېښتې وروسته د دانې غوري ولسوالۍ د احمدزیو په سیمه کې ونیول شول او بیا په ډزو ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې دا پیښه غندي. یو شمېر ځایي خلک وایي پولیس د پیښې له پیښېدو مخکې خبر وخو د مخنیوي لپاره یې هېڅ ډول ګام پورته نه کړ. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې د کورنیو چارو وزیر د بغلان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دا پیښه په جدیت وڅېړي او هغه کسان پیدا کړي چې د دې نجلۍ او هلک په وژلو کې لاس درلود. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر سر له دې هیواد سره د نړیوالو د توافق په اړه انتقادونه رد کړي دي. اوباما چې پرون ناوخته په سان فرانسیسکو کې خبرې کولې ویل ترخی خبرې او سخت چلن ښایي په سیاست کې تر ټولو اسانه کار وي، خو د امریکا د امنیت لپاره دا سمه لاره نه ده. د امریکا متحد هیوادونه اسرائیل او همداراز د کانګرس ځینو جمهوري غوښتونکو غړو له ایران سره د موافقې په خاطر د اوباما پر ادارې انتقاد کړی، خو اوباما په خپلو څرګندونو کې ویل چې دا معامله به واشنگتن او تهران ته موقع په لاس ورکړي څو هغه بې اعتمادي له منځه لرې کړي چې له ډېرو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوې ده. له شپږو قدرتونو سره د توافق له مخې ایران منلی چې د خپل اټومي پروګرام د ځینو برخو فعالیت به ودروي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي ځینې بندیزونه له منځه وړل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سولې د سوله د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه د جنوري د میاشتې دویمه 22مه اعلان کړه. بان کی مون د دوشنبه پر ورځ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال ویل، دا غونډه چې د سویس په جنیو ښار کې جوړیږي د سوری د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماتیک اواری یو فرصت دی. هغه وایي بلاخره او د لومړي ځل لپاره د سوری حکومت او مخالفان د جګړې د ډګر پر ځای د خبرو د میز پر سر له یو بل سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل چې د دې غونډې هدف د یو انتقالي حکومت پر سر خبرې اترې دي، خو نوموړي ویل چې څوک په دې غونډه کې ګډون کوي. د سوری ملي ائتلاف چې د حکومت مخالفه ډله ده ویلي، یوازې په هغه صورت کې په دې غونډه کې برخه اخلي چې ولسمشر بشار الاسد له واک څخه استعفا وکړي، دا هغه څه دي چې د سوری حکومت یې نه مني. په سوریا کې له 2.5 کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده چې تر اوسه پورې پکې تر 300 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپل هیواد څخه کډه کېدو ته اړ شوي دي. اسرائیلي چارواکو په لویدیځه غاړه کې تر 800 د زیاتو یهودي میشت ځایونو د جوړولو پلان تصویب کړی دی. د پیسناو په نوم اسرائیلي سازمان چې د یهودي میشت ځایونو د جوړولو چارې څاري تایید کړی چې دا پلان د دوشنبه پر ورځ تصویب شوی دی. د همدې ډلې وایان ویلي دي چې د لویدیځه غاړې په چارو کې د اسرائیلو د پوځي کمیټې مسؤول د نومبر د میاشتې په پیل کې دا پلان تصویب کړی و. د پیسناو سازمان دا اقدام د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د بهیر د ګډوډولو د یو پلان په توګه یاد کړی دی. د سولې د خبرو اترو لپاره مشر فلسطینی مذاکره کوونکی صاحب اوریقات د اسرائیلو دا اقدام غندلی دی او ویلي دي چې د دې هیواد پالیسۍ د سولې هڅو ته زیات رسولی. دا مهال په اشغال شوي لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د 2.5 میلیون فلسطینیانو په منځ کې له 500,000 زیات اسرائیلیان میشت شوي دي. د دوشنبه په ماښام په عراق کې خونړیو چاودنو 14 کسان وژلي دي. د دې بریدونو ډیرې په بغداد کې شوي. د صدیق خرغوټي په یو رستورانت او یو سماوار کې دوه بیلابیل چاودنو وشوي چې 14 کسان یې ووژل او 10 نور ټپیان کړل. تر دې مخکې د بغداد له ښاره بهر په یو موټر کې بمې چاودنې 4 پولیس سرتیري ووژل. د بغداد په حسینیه 4 لارې کې د هغو ملیشو پر یو موټر چې د القاعده شبکې سره مبارزه کوي امرید شوی دی. په دې پیښه کې دوه ملیشه سرتیري وژل شوي دي. په عین حال کې د عراق عدلی وزارت یو کارکونکي د بغداد په لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. د بغداد په شمال کې د ډزو او چاودنو په 200 پیښو کې 9 کسان وژل شوی دي. په همدې ورځ د عراق د پارلمان یو پخوانی غړی د بغداد په جنوب کې په خپل کور کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو په زندان کې د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. ویل کیږي چې نوموړی دا احتساب د هغو کسانو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره کړی چې د کیف په واټونو کې مظاهرې وکړي او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه کوله. د راپورونو له مخې د دوشنبه پر ورځ بیا په زرګونو خلکو په اوکراین کې مظاهرې وکړي او د دې هیواد له ولسمشر ویکتوریا ناکویچ څخه یې وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د سیاسي او تجارتي قرارداد لاسلیک کړي. د دې اعتراضونو په دویمه ورځ د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې هم شوي دي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې په زندان کې د ویلي د مظاهره چیانو سره د یووالي د نښه په توګه د نه خوړو احتساب پیل کړی څو ولسمشر ناکویچ ته پیغام ورکړي چې له اروپا سره سیاسي او تجارتي قرارداد لاسلیک کړي. بلخوا د اروپایي ټولنې مشر او نورو چارواکو روسیا تورنه کړې چې پر اوکراین فشار راوړې څو له اروپایي ټولنې سره دا تړون لاسلیک نکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ راکله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. سپینا مانی وای ولسمشر حامد کرزی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سوزان رایس سره په کتنه کې د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره نوي شرایط وړاندې کړي. خو د ولسمشر کرزی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر حامد کرزی په دې لیدنه کې په خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او میرمن رایس ته ویلي چې د افغانانو پر کورونو په بشپړ ډول د عملیاتو بندول، په صادقانه توګه د سولې د پروسې پیلول او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هغه شرطونه دي چې د افغانستان خلک یې په اړه ډاډ غواړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
سپینه ماڼۍ وایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سره په لیدنه کې ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په اړه نوي شرطونه وړاندې کړي او ویلي دي چې د دې قرارداد لاسلیک ته بیړه نه لري. ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې په لویه جرګه کې د دې قرارداد تر تایید وروسته د جرګې ګډونوالو ته ویلي و چې دا تړون به هغه وخت له امریکایي چارواکو سره لاسلیک کړي چې امریکایي ځینې شرطونه ومني. بلخوا د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پانی کې ویلي د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون ماخام په کابل کې ولسمشر حامد کرزی سره وکتل او ولسمشر کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې پر خپل پوخانی دریز ټینګار وکړ. په خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی په درې ټکو ټینګار کوي چې د پوینا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانانو پر کورونو په بشپړ ډول د پوځي عملیاتو بندیدل د ولسمشر له لومړیو غوښتنو څخه یاده شوی. نوموړي همدارنګ له امریکایي لوري غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بهیر باید په صادقانه توګه پیل شي او په درېیمه غوښتنه کې ولسمشر کرزی د شفافو او پر وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه د دې شرطونو څخه د یو په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس له خولې وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د شفافو پر وخت د ټولو په شمول او له هر ډول لاسوهنې پرته انتخاباتو ته چې د افغانستان د قانوني پروسې پر بنسټ وي ژمن دی. په دې لیدنه کې چې د امریکایي چارواکو په وینا د ولسمشر کرزی په غوښتنه شوې په افغانستان کې د ناټو عمومي امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم برخه لرله. نوموړي ویلي چې خپلو ټولو پوځیانو ته یې لارښوونه کړې چې د امنیتي قرارداد له روحیې او د لویې جرګې له سپارښتنو سره سم په افغانستان کې چلند وکړي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر وایي چې د سوزان رایس په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان د سولې د پروسې د عملی پایل په اړه کوم ژمنه ونه کړه. خبر پانه د ولسمشر کرزی له خولې وایي چې د امریکا متحده ایالات باید له ګوانتنامو څخه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په شمول د مشورتي لویې جرګې غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. بلخوا د سپین ماڼۍ لخوا د دې لیدنې په اړه خپور شوی بیان وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس ولسمشر حامد کرزی ته ویلي ممکنه نه ده چې د دې تړون لاسلیک کول د انتخاباتو څخه وروسته مودې ته وځنډول شي. د نوموړي په وینا په داسې صورت کې به د امریکا متحده ایالات او ناټو متحدین له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پلانولو لپاره کافي وخت ونه لري. سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ولسمشر کرزی ته خبرداری ورکړی که امنیتي قرارداد زر لاسلیک نشي نو امریکا به اړ وي چې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي او په هغه صورت کې به په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي او ناټو سرتیري پاتې نشي. بلخوا په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت هم له ولسمشر کرزی غوښتي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي قرارداد زر تر زره لاسلیک کړي. د پینټاګون ویان سټیفن واریان د دوشنبه په ورځ وویل کچیرې دا سند د 2013 میلادي کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک نشي د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته ستونزې جوړ شي.
پر راپور کې مو واورېدل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ولسمشر حامد کرزی ته ویلي چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي تړون لاسلیک ته انتظار نشي کولای او دا تړون باید سمدستي لاسلیک شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر اوباما د ملي امنیت سلاکار ولسمشر کرزی ته خبرداری ورکړی چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون سمدستي لاسلیک نه کړي نو متحد ایالات به له افغانستانه د ټولو لویدیځو پوځي ځواکونو د وتلو پلان پیل کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. درنو دوستانو، د دې د خبرونې په پاتې برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام واورئ.
د آزادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. آزادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې لځوان شاعر قیس هاشمی سره د الیاس دایي مرکه اوري. حاجی عبدالمجید بهلول د وطن او ټولنې لپاره په خپلو کړیو فکرونو ژغیږي. درویش دورانی د خپلو شعرونو د نوي کتاب یو غزل ولی. دونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
ختیځ ادبی بهیر د ننګرهار پوهنتون د کرنې او اقتصاد پوهنځي استاد پوهن محمد بشیر دودیل د علمی، فرهنګي او ادبي هڅو او فعالیتونو نمانځنه او ستاینه وکړه. په دغه غونډه کې چې په جلال آباد کې په میډیوټیک دفتر کې جوړه شوې وه، د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، محصلانو او د پوهنتونونو استادانو برخه واخیسته. ویناوالو استاد بشیر دودیال په افغانستان کې د علم یو صادق خدمتګار وباله او د هغه هڅې د قدر وړ وبللې. پوهن دودیال تر اوسه پورې 55 کتابونه لیکلي چې 40 چاپ شوي دي او یو ګڼ شمېر یې د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کیږي. په لوګر کې د ځوانانو کلتوري انجمن د سولې په نوم مشاعره وکړه. په دې ادبي غونډه کې چې په سلګونو کسانو ګډون کړی و، په لسګونو کسانو د سولې په موضوع خپل شعرونه ولوستل. په لوګر کې د ځوانانو د کلتوري انجمن مشر خانولي احمدزی باختر آژانس ته ویلي دي چې د سولې لپاره د خلکو د هیلو هر ډول انعکاس ګټور دی او په تېره بیا چې دغه هیله د شیر جامه واغوندي نو لا اغېزمنه شي. د لوګر د اطلاعات و کلتور رئیس محمد شفیق پوپل هم د دارنګه ادبي غونډو جوړول د ادبي رسالت د پوره کولو په لور یو مهم ګام وباله. کندهار کې د ولایتي چارواکو له لوري د خرقی مطهری او د احمد شاه بابا د مقبرې د بیا رغونې چارې پیل شوې. کندهار ولی توریالی ویسا د خرقی شریفې د ودانۍ او د احمد شاه بابا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د افتتاح پر مهال خبریالانو ته وویل د دغو دوو تاریخي اماکنو د بیا رغونې چارې به د یو کال په جریان کې بشپړې شي. ښاغلی ویسا زیاته کړه د یادو تاریخي ځایونو د بیا رغونې ټول مالي لګښت 2 میلیونه افغانۍ کېږي چې د اطلاعات و کلتور وزارت یې ورکوي. کندهار ولی دغه راز وویل چې په دغه ولایت کې به د ټولو هغو تاریخي ځایونو د بیا رغونې کار په لنډ وخت کې پیل شي چې بیا رغېدو ته ضرورت لري.
د پروفیسر درویش دورانی د شیرونو په تازه چاپ شوی کتاب کرد گلو کې په نظمونو سربیره 15 قصیدونه هم شته. دغه غزل چې اوس په د شاعر په خپل ژغ کې واوري په همدې کتاب کې چاپ شوی دی.
بخوند خوند سوا لغزلو سره تیرا، بخوند خوند سوا لغزلو سره تیرا، زندگی میکړه لګولو سره تیرا. دانن شپه ډیره درنه ده پر ځپلو، دانن شپه ډیره درنه ده پر ځپلو، دانن شپکړه ل ځپلو سره تیرا. لوږه داسې میلمنه ده شپه یوه وي، لوږه داسې میلمنه ده شپه یوه وي، دا اکړي دلته لسولو سره تیرا. تیره سوا خوما او تا دا زندگی کړه، تیره سوا خوما او تا دا زندگی کړه، یو د بل په زورولو سره تیرا. د پردو په اجازه مې آی درویشه، د پردو په اجازه مې آی درویشه، یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا، یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا. په خوند خوند سوا لغزلو سره تیرا، زندگی میکړه لګولو سره تیرا.
دا ضرور نه ده چې یو څوک دی په یوې چوکۍ ناست وي او د هیواد او ټولنې د سوکالۍ او ترقۍ لپاره دی فکر وکړي. دا کار هر څوک کولای شي. حاجی عبدالمجید بهلول وایي چې همیشه په دې فکر کې وي چې اجتماعي مشکلاتو ته حل لارې ومومي. فرشتي مرسل له ښاغلي بهلول سره ستاسي لپاره مرکه کړې ده.
زه حاجی عبدالمجید تخلص می بهلول دی، ډېر لسو اتپین روس را پدې خوا پر دې فکر کوم چې په افغانستان کې څنګه امن راتلای شي، موږ د خپل پیشرفت لپاره کم کورنی امکانات لرو او په نړۍ کې د جنگ علتونه څنګه له منځه تلای شي. په دې باب می ډېر نشرات کړي دي، طرحې می نشر کړي دي.
ډېره مننه. تاسو په باغ بابر کې د قدیمی شیان هم خرڅوي کنه؟ لکه جاګ، لکه کاسې، پیالې، دغه شیان. ګرل تاسو یو لیکوال یست، هغه کارتم څنګه مخ کړم؟
د اتلس کلنۍ را پدې خو د مکتب په دوران کې او د ماموریت په دوران کې پر نور تعلیمي درسو مثلا دولتي کار برشيره آزاد تشبث می هم کاوه او کومه، ځکه په باغ بابر کې ما د دوه کلو را پدې خوالته پروژګه د بس په نامه جوړ کړی دی چې په هغه کې د افغانستان محصولات خرڅوم او تشویقوم، لکه زعفران چې د افغانستان زعفران خوشبختانه په نړۍ کې لومړی درجه سو، او په عین حال کې د هلمند د روخام ډبرې چې دا په جهان کې ساری نه لري، د دغه څخه په لاس جوړ شوي لوښي، میزونه، نور ګلدانونه دا شیان خرڅو، او دغه راز په هرات کې ورېښمو څخه جوړ شوي شیان چې هلته دي دا خرڅو. دغه افغاني تولیدات ته زه کوشش کوم مارکیټینګ کوم، بازاریابي کوم.
پخوانی لرغونی شیان په لاس جوړ شوی تاسو هلته خرڅوي، دا څوک جوړي؟
اوس د هلمند روخام فابریکا خو په 1340 کال کې محمد ظاهر شاه هلته جوړ کړی چې د 2500 نفرو په شاوخوا کې کار کوه، په لاس باندې دا شیان جوړېده.
اوس څوک جوړي؟
اوس هم هلته دا فابریکا بیا وسوځول شو، په جنگو کې ډبرې او معدن پاکستان او ایران وي په خپل نوم خارج ته صادروي. بیا یو سړی چې د عبدالغني خان معلم صاحب په نامه باندې یادیږي، هغه د کندهار دی، هغه ابتکار وکړي او خلک یې راوهڅول پانګونې ته، د 1 لک څخه نیولې تر 10 لک تر 20 لک پانګونې هر چا وکړې. بیا دا پانګې سره یوځای شوې، د دولت سره په شراکت کې فابریکه یې بیا احیا کړه چې اوس 50% آزاد متشبثین او 40% دولت دی، او اوس هم 250-300 نفر بیا په کار مصروف شوي دي، دغه خلک یې جوړوي.
یعنی تاسو پخوانی رواج غواړئ بیا ځوندی کړئ، په پخوانی باندې بیا نوي شیان جوړوئ؟
او هماغه هم او په نوي بڼه باندې هم. یو خو هغه ډبرې دي چې مثلا لکه چې ظاهر شاه اولین تولید د دې یو تیات خښتې ورکړې مکې موزیمې ته، چې هلته 400 ستونه په دې جوړ شوي، بیا د لشکرګاه د مسجد جامع په داخل کار شوي، بیا د خوشحال خټک په زیارت کې کار شوي. هغه ډبرې هم موږ لرو په ډېره لوړه کوالټي کې، څوک په کورو کې د کاشي پر ځای کاري. دا ډېرې ښایسته ډبرې دي چې زرهاو کلونه پر تېر شي، خرابېږي نه، او د یو ځای که تعمیر و هم نړېږي بل ځای ته انتقالولی شي. متاسفانه شعر چې مې هر څه کړي دي نه راته راځي، علاقه ورسره لرمه. شعر خو یو مفهوم په لنډ ډول تفهیم کوي و خلکو ته، د دې استعداد ما نه کوي پیدا، خو نثر لیکم.
څو کتابه تاسو لیکلي دي، په کومه برخه کې؟
اولین او ډېر مهم کتاب چې ما نشر کړی دی 2 کاله مخکې، هغه دغه کتاب دی چې د زمانې غوښتنې په نامه باندې کتاب دی. په دې کتاب کې 50 ملي او بین المللي طرحې دي. په ملي طرحو کې هغه کورني امکانات چې په مختلفو عرصو کې موږ خپل د مملکت د پیشرفت لپاره لرو او د امنیت لپاره لرو، هغه مې ښودلې دي. او په بین المللي طرحو کې مې دا ښودلې دي چې په نړۍ کې د جنګ علتونه څنګه له منځه تلای سي، تر څو ټول انسانان انساني ژوند وکړي. او دغه مځکه د الله جل جلاله د نعمتونو سترخان دی، په دې کې هر څه شته. هغه لګښتونه چې پر جنگ کېږي، هغه باید د مادي نعمتو پر تولید باندې وشي، نو ټول جهان به اسوده همي، آرام به همي، ګټې به هم ډېرې وکړي.
کله تاسو د کتابو لیکه او خلکو ولوسته، اثر یې په خلکو باندې څومره و؟ تاسو باید نور کتابونو لیکلو ته تشویق کړئ.
په خپل د علومو اکاډمۍ او یو تعداد نورو کارپوهانو دا خورا لوړ ارزیابي کوي.
دا نور کتابونه تاسو چاپ کړی کنه؟ اته لګښت کې چمره ست کړی ک ټول تاسو خپل جیبه کوي؟
ټول مې خپل جیبه کړی دی. یو ډوډۍ چې ما په خپل آزاد تشبث او کاروبار کې پیدا کړی دی، نیمه مې په دې لار کې د دغه ملت لپاره او دغه انسانیت لپاره مصرف کړی دی، او نیمه مې خپل د اولادو سره خوړلې ده.
ښه، را به اوس نور کتابونه ته نمونه را تخلي.
او په هغه پسې مې بیا بل اثر چې هغه د دلته را سره دی، زما کاندید ترینوان لاندې مې نشر کړي. په دې پیسې باندې مې یو بل اثر چې لیکلی دی، هغه امنیتي تړون او ټول ټاکنې دي.
د خو تاسو د سیاست په برخه کې لیکلي؟
د اقتصاد په برخه کې، د نورو ټولنیزو چارو کې، مثلا د افغانستان د بند و نهر او د زراعت او مالداری د انکشاف لپاره هغه کورني امکانات چې موږ لرو دا مې شولې دي. دغه راز د ښځو حقوق څنګه تامینېدای شي، د تامینېدو لارې چارې ما نه دي ویلي چې تامین دي شي د تامینېدو لارې چارې کومې دي، په څه ترتیب دا تامینېدای شي. په همدې ترتیب باندې مثلا مصیبت ځپلو ته چې حوادث طبیعي واوره شویدنه سیلاب بل شی راغی، څنګه کېدای شي په هغه اولین ساعت کې د نږدې ترین ځای څخه دوی ته عجل کومک ورسیږي. په دې باب باندې طرحې دي چې لیکلې مې دي. زه انتقاد نه کوم، فقط د حل لارې چارې آغا لیکم دایم.
او ډیر زیات مننه.
مننه، تشکر.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. بابولاله په اصل کې د کندهار د سیمی سندره ده چې میرمنې په ودونو کې له چمبې او دریا سره وایي. دغه سندره د پلار په کور کې د نجلۍ د ژوند د یو پړاو له ختمېدو او په یو بل کور کې د یو ناشنا پړاو له پیل سره تعلق لري. بابولاله په پیل کې معمولا روغوندي وي چې د شک او ویرې روحي کیفیت تصویروي، خو وروسته احساس چټکیږي او امید او خوشحالي ورنه وري. بابولاله په کندهار کې شاه محمد او عبدالرؤف کندهاري ویلې ده، وروسته بیا په غزنی کې خان قرباغي او په پکتیا کې حیات ګردیسي وویله. د کندهار، غزنی، پکتیا او پکتیکا په بابولالو کې یو څه توپیرونه شته. په دې وروستیو کې یونس جیلانی بابولاله د ساس له نویو آلاتو سره ویلې او په زړې سندره کې یې نوې سا پوکلې ده. راځئ سره وایې ورو.
راسلاره باسن دسرو زرو نوی دوسی اوسی بشکره باس دوسی اوسی بشکره با ناوی مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور زمزور در تناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غورا پر خوش سناوے ماخ مخ دے پر خوش سف چوتن سے پر قرار دا پلاو پلاو دے دا بی بی صدا پلاو پلاو دے دا بی بی بابو لال پوا دو کی بابو لال لال پوا دو کی بابو لال لال پوا دو کی پٹولا پسور نا کی دارواج رواج دے پشتنو دی دارواج رواج دے پشتنو دے
قیس په دی عمر کې داسې غزل د قیس هاشمی د شیرونو ټولګه ده چې په دې ورستیو کې خپره شوه. قیس هاشمی یویشت کلن دی خو شعر یې په ادبي حلقو کې امیدونه پیدا کړي دي. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایی له دغه هلمندي شاعر سره مرکه کړې ده.
قیس په دی عمر کې داسې غزل څه ډول شعري ټولګه ده جناب قیس؟
دای صاحب د سیو انداره د چهار سوګ مختوونی سیو خپل ځان په کې ویني ان شاء الله تعالی. نو معلومدار چې شکم پکې ده ما سم پکې ده تنظیم پکې ده ویرم پکې ده جړم پکې ده
د دې عشق رب لوبړی غزل وار راته و پوي
اخه ان شاء الله. ولې به نظر ته وایم زبا کتاب را واخلم نو بیا به درته وایم ترینه غزل خو نو تاسو معلومی کې دای صاحب یو بیت به عشقي او بل به اماسي بل به جړون کوي بل به مور ته لیکل شوی کنه
بس ته په باغ کې لای چر ډول غزل انتخابه یو په رمه چې بلا بل بیتونه بل لري
ښه ښه نیمه شپه ودا و زو مسپوګ مې و لا سرا کزړه نازړو مسپوګ مې و ما ویل ته وی بیګاز مون کر راغلی دی ویل نه غزنو مسپوګ مې و دا چنو په غش پسپوګ مې نه و دا چراغ لز وې دو مسپوګ مې و په گردونو کې د خار شورانه ورکا چې په کلی کې وم خو مسپوګ مې و د غزل کلی رو خان و چروان با د حمزه بابا په پلو مسپوګ مې و سحر غو قیس د پرخ پشان پروت وم د درد اوخ کوم او بو مسپوګ مې و
ډیر پسر پر څومره وخت کیږي چې دا غزلونه درا ټول کړی دی او تقریبا په دې ټولګه کې به څومره غزلونه وي
سل غزلونه پکې دی په دې کې او 200 نور غزلونه مشته چې هغه تر وسه نه دي چاپ شوی هغه به مل خیر سر پاینده کې چاپ کو دا هغه 204 سره ځکه او دا 300 کېږي ټوله دا وو اتو مشته شاعری ده د نه همیاشه دغه سي
د پښتو سوچوال ته ډیر کسان مخ کړی په شیر کې سړی کولای شي سوچال پاز وکړي ځکه دا خوځوش په اختیار نه دی یو بیت راځي یو غزل دراځي راته
ډیر مهمه ده چې شیر به چې ډیر ساده شي وس وخت کې کله کلیوالي که ساده ده کلیوالي سیلاګان د فکر واغستل بیرته هغه مړه لغاتونه راجوند کیږي چې د موږ نمبر شي وي ژورنالیستان ورونو ډیر ګټه ورور سوال ژبې ته خو په زمين کې بیرته تاوان مر رسول د لغاتونه تاریخ په لچ زخ تم نه پیږم نو کوشش میډیر کړای چې ساده کړای مې دا شعر کلیوالي کړای مې دا اکثر مې خپل په خوانی کلیوالي استلاګان په کې راخستی
د کوم کلی یعنی تاسو سلمند کې اوسېږي
بس نو خو نو دغه مې کله دا کنه بیا شاعر په یو کلی پورې ځان نشي تړلای زبد د بلخ کې بم دی او کلی ما په بامیان کې بم دی او کلی په ننګرهار کې بم دی او کلی په هلمند کې بم دی او کلی ما
د غزل شکولا دي د پنځو نړۍ شکولا ده دا په تحصیل او په زده کړ پورې اړه لري فکر کوي
یار خو ځان د چګورم نه لري صاحب ولې چې ما دومره زده کړې نه دي کړې خبره د الهام د وروره خیر که ځینې کسان اوس دا خبره مانی هم نه او داسې لیونتوب ورته ښکارېږي، خو موږ بیا وایو چې موږ بس غزل ته لیوني شي یو. هغه والات چرش صاحب خبرې چې وکړو بیا خپله هم وروسته نه پې پوهېږي چې تېنه ووځو چې دا موسته ویلي
دا دا د خپل شهرت راته وکړي ځان را وپېژنې د کوم ځای څومره عمر لري او څومره زده کړې دې کړې ده؟
ښه، مننه. خیر ویسې، زه نوم قیس دی او قلمي نوم هاشمي دی چې د پلار نوم محمد هاشم دی. خیبر لالا د کتاب په شا باندې لیکلي دی وای قیس لوکومې راغی، هغه د چا خبره انسان بې وزره مرغه دی. کلونه وړاندې د کندهار د معروف ولسوالۍ یوه لویه کورنۍ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې اوسېده. په دې کورنۍ کې شامرد خان وزېږېد، ځوان شو، د فکر او ارادې څښتن شو او د امیر شېر علي خان ځان یې پام ته راواړو. له کندهار څخه ننګرهار ته د حکمیاله په صفت بود. ننګرهار نو بیا کله څوک په اسانه پرېږدي. هلته پسې میش شو کرونه وروسته د دې ټبر د محمد اکبر خان پر غولي محمد اکرم خان خالپوسې وکړې. له دې وروسته محمد اکبر خان او زوی محمد اکرم خان په 1318 لمریز کال کې خپله غوټه وتړله او د هلمند ولایت د نادیالي ولسوالۍ چې انجیر سیمې ته راغلل. له همدې سیند راواوختل د لښکرګاه خار د لګان سیمې ته ځان راورسو. دغه سیمه ده چې قیس د نن څخه یوویشت کاله وړاندې د محمد اکرم خان د زوی محمد هاشم خان په کور کې د لومړي ځل لپاره سترګې ورپولې او له کوکو یې کورنۍ په خوشحالیو بار شوه. خو چې لوی شو کوکې یې منظومې شوې، موسیقي یې پیدا کړه او په زړونو کېناستې چې اوس دا کوکې د پاڼو په مخ ستاسو په ګوتو کې دي. په افغاني مینه اقبال خیبر
شاعرانو ته چې غواړي غزل ولیکي، غواړي شعر ولیکي، څه پیغام لري من هیڅ دی شاعر؟
د مینې او د الفت نه خپل د ولس سره باید چې ډېره مینه ولري، خوږ اوسي دی ډېر، او دی باید چې په ټولنه کې معلوم وي. هغه خبرې چې دی ولس ته کوي عقلن هغه په ځان کې عملي کړي. مطالعه هم ښه شاعر دی صاحب، مطالعه بیا چې وکړي شاعر، ځکه چې یو رقم ډاډ بیا چاته ورکوي، ورخطا نه وي دا خپل شاعري ته. او بله خبره دا ده چې ځینې داسې شاعران شته چې اغه مطالعه کې اغه الهام چاته ورکولای شي. خود خپل ورونه می هيله ورزو دا د اغه ته می پیغام دادې خیر زده غونه کشر میم د خو خبره یم چې د ولس سره د ډیره مینه وکي، د خدای او د رسول سره د ډیره مینه وکي، او ډیر د سپیشل ووسی.
رسم یو بل غزل دی مواورو
دای صاحب، غزل دی نو وی ویل خیر کای ورو کای قرار، و ویل ما امینه ور کړل دخمن میرا تیار، و ویل هغه یو سو ویل پونشوم چې سی ویل مهرباني به وی بیا کای تکرار، و ویل ورور تر و پختل هم دغه زید خوخ د کنه خور ویل ورور هر سچ مور پلار، و ویل خیرا که وکم ستا قاتل تبیا بزبور شم، د شهید مور دا د شهید زوی پر مزار، وویل نن لقیس خدش پی دراتلو هله وکړه، نن په وغک کې قیس ته پټ د یو کار، وویل.
یعنی په دې شاعری کې هغه شتا موجوده کلتوري او عنعنوي ستونزو ته اشاره شوی ده. نه خور ته وویل هغې ویل څه چې پلار ورور وویل، نه یعنی خوښه د هغې وه. او بیا په انل کې دغه ناخوالی چې روان دي او مور ځي د شهید زوی پر زیارت باندې.
بالکل بالکل دای صاحب، ما په دې ټولګه کې ډېرو هغه غټو خبرو ته لاس نه دی وراچولی، غټو ستونزو ته، ولې چې هر څوک باید چې خپل مسؤلیت وپېژني که نه خپل ته توانایي قدر کار وکړي. زه وایم راځی پله د خپل کور ستونزې هوارې کړو، بیا به لویې ستونزې پسې راواخلو. موږ او تاسو خپله په کورو کې ډېرې ستونزې لرو، زموږ خویندې ستونزې لري، مشکلات لري، سپینګیری مو لري، ځوانان مو ډېر مشکلات لري. زه ګرځېدلی یم خپل په کلو باندې، ما درته ویلي چې په دغه دومه ټولګه کې انشاءالله تعالی بیا له خیره سره، نو بیا مې زړه ده چې ووزم بس د هېواد نه یو خو بلې خوا ته هم چکر ووهم که خدای کول. این دوام انسان دا داغی درد هم باید چه ما پا شایری کی، داغی دا زده آواز هم باید چه ما پا شایری کی، او زهی لمن دیم چه لخیر سر زبا دوم زیار باس ما چه تراغوش منده ما چه آغی تم داغ از ما لیکن پایده و رو رسی، داغی اگر دا کن دا زده درد چی آغاز تر خلکو پورې ورسوم ان شاء الله.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د بیزوګانو پاچا د یو هندي حکایت نوم دی چې وشمه رشیدی لولي.
د بیزوګانو پاچا د هند خلکو یو حکایت. ونو یو وخت په ځنګل کې د بیزوګانو یو پاچا و. دای چې د خورا مهربان زړه او پوخ عقل څښتن و، ډیره دنګ ونه او لویه جوسه یې لرله. یو ورځ چې په سیل راوتی و، د سیند په غاړه یې د امونی ولیدی چې کتار ولاړې دي. د چې د سیند بل غاړې ته وکتل، د سیند په بله غاړه کې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل، د ټولو ونو امونه را ټول کړئ، داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي، کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه، خو په پوره دقت نه، او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغ ځالې لسترګو نه هم کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو، له څانګې را بیل او لاندې د سیند اوبو ته خطا شو. اوبه ورسره یوړ. دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سیند کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې عملید، له خپل وزیر یې وپوښتل، د څه دی؟ وزیر ورته وویل، صاحب، دا ام دی، ډیره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر ام څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی، وروسته یې ټوټه یې خپله وخوړه. ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو آرزو یې کوله. په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د امونو ته ورسېدل او ویلیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لارو بر کېږي. پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي، نو د هغوی د یو مخیزي وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبر د بیزوګانو هوښیار پاچا ته ورسېد، دوی ویل، آخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګان چې عسکر ورپسې و، د ځنګل بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر ژور ګړنګ و چې په بله غاړه کې یې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ و او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته له ګړنګه ټوپ وهل سخت و. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وخڅېد، له ځانه پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل، خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره ورانه وه، د تیریدو په وخت د هغه زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګی هم د بانکس ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا د هر څه د سر په سترګو ولیدل، ډېر متاثر شو او سمدستي د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکړ. کله چې د بیزوګانو پاچا په اوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان رایت قربانوي؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچوه چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندې او تیزی بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د خپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو باندې غرض نه لري.
په غزنی کې ډېرې مقبرې ودانې دي او خلک یې زیارت ته ورځي، خو هغه څوک چې د دنیا په علمي مرکزونو او اکاډمیو کې تر بل هر غزنیوال ډېر شهرت لري، په غزنی کې نسبتا ګمنامه دی. دی نه شاندار مقبره لري او نه یې ډېرو خلکو ته قبر معلوم دی. ابو ریحان بیرونی یادوم، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په دې برخه کې استاد نجیب منلی د ابو ریحان بیرونی په ژوند او د هغه په ځینو مهمو بریاو رڼا اچي.
افضل محمد ابن احمد ابو ریحان البیرونی، زمونږ د خاوري یو ډیر ستر عالم دی او داسې ویل کیږي چې د منځنیو پیړیو د اسلامي دنیا تر ټولو ستر عالم یې ګڼلی شو. دی ریاضي پوه و، منجم و، طبیعت پوه و، تاریخ لیکونکی و، فیلسوف و، دایرت معرف لیکونکی و، بوټي پیژندل و، استاد و، او څه کارونه چې دنه کول.
او ژباړن هم و.
ژباړن هم و. په 903 میلادي کال کې د کاس ښار سره نږدې په خوارزم کې زیږیدلی دی او په 1038 میلادي کال کې په غزنی کې وفات شوی دی.
او خوارزم نو په کولی سو وایي چې په اوسني ازبکستان کې شمال ته دغسې یو ځای دی.
خوارزم اوسني ازبکستان کې دی، کاس په ازبکستان کې اوس موقعیت لري.
او بلکې دا وروسته چې خیوه ورته ویل اوس هم خیوه وایو، دا به همغه د خوارزم سیمه یي. نو
همغه د خوارزم سیمه یوه برخه خیوه ده. دی په ماشومتوب کې لا ډېر بااستعداده شخص و. په 10 کلنۍ کې د کاس عرض البلد اندازه کړه چې دا نو ډېره غټه خبره وه. په 2 کلنۍ کې د ګڼ کتابونه لیکلي دي او یوه ډېره مهمه موضوع چې حتی په 14 او 15 پیړۍ کې په اروپا کې په ده باندې ډېر زیات کار وشو، د نقشې جوړولو دپاره د تخطیط مسله وه چې په هغې باندې هم د یو کتاب لیکلی دی، څنګه یوه کره د کاغذ په مخ په سطحه باندې موږ تمثیلولی شو. دا ډېره پیچلې موضوع ده، ځکه چې کره چې بیرته په کاغذ باندې خورایي سمه نه خورېږي.
یعنی مځکه ده ګرده،
مځکه ګرده ده
او کاغذ چې ده یو اوار مستوي شی دی.
نو دا ګرد شی چې په دې مستوي شی باندې غړایي دا ډېر مشکل کار دی، ځکه چې که تاسو یو توپ واخلئ او په ځمکه یې خور کړئ مجبور یې چې دغه توپ په څو ځایونو کې وشکوئ چې تر څو خور شي. کنی پرته له هغې امکان نه لري چې توپ په ځمکه باندې خور شي.
استاد منلی، د پخوانۍ نقاشۍ کې یو جنجال و، هغوی داسې و چې یو شی به شاته و نو هغه فیصله به په نظر کې نه نیولی یا نه سوی نیولی پخوانو انځورګرو. وروسته وروسته بیا انځورګران په دې وتوانېدل چې که یو شی فرضاً 10 متره شاته وي، 2 کسان دي، یو 10 متره شاته دی، نو هغه له ده سره په اندازه کې برابر نه دی، ځکه چې هغه شاته ولاړ دی. کېدای سي له دې اړخه هم ورته وګورو، یعنی لکه څنګه چې پخوانۍ انځورګرۍ دا مشکل درلود، پخوانۍ نقشو کې هم دا مشکل و.
دغه مشکل تر اوسه پورې لا هم نه دی حل شوی، یعنی د تخطیط مشکل تر اوسه پورې لا هم نه دی حل شوی، ځکه چې کله چې تاسو یوه منحني سطح په یو مستوي سطح باندې لګوي، دلته یو خلات رامنځته کیږي. د دغه خلات جبران لپاره تاسو مجبور یې چې ځینې نور عملیات وکړي. او دغه مشکل، هغه مشکل چې تاسو ورته اشاره کوئ، هغه د نور سره زموږ د ارتباط مسله ده چې موږ څنګه رڼا اخلو، څنګه هغې ته انعکاس ورکوو. مګر دا عملا فزیکي مشکل لري. که چیرې تاسو په درجو باندې حساب کوئ، مثلا د افغانستان غرب 2 درجې دی، شرق 2 درجې دی، درجې ټول یو برابر دي، مګر د افغانستان جنوب ته دغه فاصله چې په 2 درجو کې ده، د هغې فاصلې په نسبت په شمال ته ده اوږده ده.
یو بل مثال، د الاسکا تر هندوستان ډېره وړه ده، خو په ډېرو نقشو کې چې وګورې ورته الاسکا چې شمالي قطب ته نږدې ده غټه معلومیږي، او هندوستان چې له شمالي قطب ډېر لرې دی هغه وړکۍ معلومیږي.
هغه وړکۍ معلومیږي. علت یې دا دی چې هغه څه چې شمال قطب ته نږدې هغه پراخیږي، هغه څه چې استوا ته نږدې دي هغه راتنګیږي، تر څو چې دا په کاغذ باندې سره برابر واچول شي. نو دغه مشکل د په 2 کلنۍ کې حل کړی و. د همداراز د ځمکې محیط سنجولی و چې اوسنیو اندازو په نسبت فقط 2 کیلومتره فرق لري.
د استوا کرښه د مطلب ده؟
د استوا کرښه چې یا د ځمکې د شعاع، د ځمکې د کرې شعاع چې شعاع څومره ده، د چې کوم قیمت پیدا کړی دی، 4309 کیلومتره، تقریبا د اوسنیو موندنو سره ډیر نږدې دی.
یعنی د ځمکې لپاره که یو مرکز وټاکو، له دې مرکز د ځمکې تر سطحې پورې چې کومه فاصله ده، دا 4002 کیلومتره ده. او دا معلومه کړې
د معلومه کړې اوس اوسنی اندازه 4402 کیلومتره موږ وایو، د 4309 کیلومتره پیدا کړې وه. نو ډېره دقیق اندازه یې کړې. بل دا چې دی د هغو لومړنیو عالمان نه دی چې د ځمکې په حرکت او په موضعي حرکت او انتقالي حرکت دواړو باندې باور لري او په هغې باندې بحث کړی دی.
استاد منلی، دا چې د ځمکې د شعاع د معلومولو کار دی کوي، لدی معلومیږي چې په هغه زمانه کې د دمځکی په کورویتوب هم باور درلود.
دمځکی کورویتوب باندې باور لرلو. دمځکی کورویتوب مشکل خبره ځکه ده چې د ارسطو د وخته دا خبره مطرح و چې کورویات یو په بل باندې حاوی دي، نو دا منل شوې خبره وه. او د دمځکی حرکت یو څه و چې ارسطو نه منل. د ارسطو سره په تضاد کې واقع کی ډیر ځله، او د همدې عمله د یو بل ډیر ستر عالم سره چې په دې خاوره کې پیدا شوی دی او ژوند یې کړی دی، ابن سینا سره دی په تضاد کې واقع کیږي، ځکه چې ابن سینا تر ډیره حده د ارسطو په لاره ځي، او ابو ریحان چې انتقادي نظر لري په علم باندې په ډیرو ځایونو کې د ارسطو د نظریات سره مخالفت کوي. ارسطو وایي چې سماوي جسمونه په یو ماده کې چې د اتر په نامه باندې یادیږي لامبي او حرکت کوي، ځکه چې ارسطو خلا نه مني. مګر ابو ریحان البیرونی د خلا د ردولو لپاره دلیل نه ویني.
اتر ورته یو خیالي شی
معلومیږي، اتر ورته خیالي شی معلومیږي، او دا وایي چې اتر ته ضرورت نشته. ارسطو هم دراز د سیاراتو مدارونه چې دي هغه دایروي فرض کول، ځکه چې بیضوي مدار دغه په نظر باندې ممکن نه و. په داسې حال کې چې ابو ریحان البیرونی بیضوي مدار منی او د هغه لپاره کوم ستونزه نه ګوري، نو هغه څه چې په 15 او 14 پیړۍ کې زمونږ علم کشف کړل، ابو ریحان په هغه باندې هغه وخت کې لا هم یو څه پوهېده، او په 15 پیړۍ کې په 15 پیړۍ کې په دې باندې پوهېده او بحث یې پرې کړی و. البته هغه اکتشافات چې په 15 او 14 پیړۍ کې وشول او دا یو سیستماتیک باندې غوړه کړل، هغه د دې په وخت کې نه و. د دې د فکر جوړښت داسې و چې د هیڅ کله په مجرد ډول شیانو ته نه ګوري. د دې برخورد مقایسوي برخورد دی، او د کوشش کوي چې واقعیتونه پیدا کړي، د دې په څیر واقعیتونه باندې قضاوت وکړي. یعنی د ځان نه یو فرضیه نه جوړي چې دغه فرضیه د تحقق لپاره واقعیتونه ته تغییر ورکړي. د واقعیتونه ګوري او دغه د مخې نتایج دین راو باسي.
نو لدې نظر هم وسنۍ پوهانو ته ورته دی،
لدې نظر هم د معاصر پوهانو شوه د غوړه کړی ده. او د تاریخ په برخه کې مثلا د تحقیق مال الهند من مقوله معقوله فی العقل ام مرزوله، یعنی د هند په اړه هغه څه چې ویل کیږي او عقل منی او هغه څه چې ویل کیږي او عقل نه منی دغه په اړه تحقیق، دغه کتاب کې د هند په اړه خبرې کوي، د هندوانو عقاید تشریح کوي، مګر هیڅ کله د هندوانو په عقاید باندې مستقیم قضاوت نه کوي. هغه د نورو ادیانو سره مقایسه کوي، لاري ورته پیدا کوي، او دا ثابتوي چې انسانان همیشه د حقیقت موندلو په هڅه کې دي، هر څوک په خپل شکل باندې، او څوک ورته په اسانه رسیږي، څوک ورته په مشکله رسیږي. د نجوم په برخه کې د قانون مسعودی په نامه باندې یو دایرة المعارف لیکلی دی د نجومی مسایلو. همداراز د تاریخ په برخه کې آثار الباقیه عن القرون الخالیه د یو اثر نوم دی چې د په ځوانۍ کې لیکلی، په 20 کلنۍ کې، او د سیمې د تاریخ په اړه ډیر جامع معلومات راټول کړي دي.
په همدې کتاب کې ګمان کوم د تقویمونو په اساس کې هم ډیر خبرې کړي دي.
په دې کتاب کې تقویم برخې خبرې کړي دي، او کله چې په 1010 عیسوي کال کې سلطان محمود درې سیمه فتح کړله، د هلته او سلطان محمود بچار ځای فتح کړو، د غزنی په پوهان ځان سره راوستل، غزنی ته د هم ځان سره غزنی ته راوست، او د ژوند ورستۍ نیمه ټوله په غزنی کې تیر کړی ده، غیر لږ څو سفرونه چې
هنتې کړې دي.
نور ټول وخت په غزنی کې تیر کړ، په غزنی کې چیرې نه کړې دي. آثار تقریبا ټول یو سلوشل آثار لري، یو سلوشل آثار ټول په عربي ژبه دي، فقط یو آثار یې په فارسی او عربي دواړو باندې دی چې کتاب التفهیم لصناعت التنجیم نومیږي، او دغه کتاب د یوې شهزادګۍ لپاره د سوال او جواب په بڼه لیکلی و چې د نجوم اساسي مفاهیم ورته تشریح کړي په ساده ژبه باندې. د ژبو په اړه باندې دی یو ډیر جالب نظر لري. دا فکر کوي چې ځینې ژبې د علم لپاره جوړې شوې دي او ځینې ژبې دغه وړتیا نه لري، وایي چې په عربي ژبه د ژباړو له لارې د نړۍ د بیلابیلو برخو علوم موږ ته رسېدلي دي او زموږ زړونو ته لار کړې ده. له دې علومو سره د عربي ژبې ښکلاوې زموږ په رګونو کې ګرځېدلې دي. طبعا هر قوم په خپل ژبه خبرې کول غواړي، ځکه چې دا د ملګرو خپلوان سره د تبادلې ژبه ده. خو که زه خپل ځان ته وګورم او خپلې مورنۍ ژبې ته وګورم، فکر کوم چې علم به هم دومره په مشکله د دې ژبې د لارې انتقال وکړي لکه یو وخت چې په ویاله کې تېرېدلی شي. نو فکر کوم چې علم به هم دومره په مشکله د دې ژبې له لارې تل پاتې شي لکه وخت چې په ویاله کې ګرځېدلی شي، یا یوه زرافه د یوې تالې له لارې تللی شي. اوس که عربي او فارسي ته راشم، له دواړو ژبو سره پوره پوره آشنا یم، خو ماته په عربي ژبه ریشخند د فارسي ژبې له ستاینې څخه ډېر خوندور دی. هر څوک به دا راسره ومني چې یو علمي اثر چې عربي څخه فارسي ته راوړي خپله ښکلا له لاسه ورکوي.
د دې مورنۍ ژبه،
د دې مورنۍ ژبه خوارزمي ژبه وه
چې اوس نو نشته.
چې اوس نشته.
او خوارزمي آریایي څنګه ده د ژبو؟
خوارزمي د آریایي ژبو یوه ژبه ده چې پښتو سره یو څه خپلوي لري.
استاد مننه. تاسو د دې پیسې کې ویل چې د عمل سړی و، د تجربې سړی و، یو نظریه بیا اول قائمه ول نه بلکې تجربه کولې، به له تجربو له مشاهده او د واقعیتو له لیدلو وروسته یو نتیجه اخیسته. خو دلته بیا داسې نه دی په دې مورد کې. سړی وایي چې که یو څوک ډیر تجربي عالم هم وي، خو بیا هم هغه کومه زمانه کې چې اوسي دیغو تر اثر لاندې ممکن ډیر زیات راسي.
دا واضح خبره ده. البته په دغه ځای کې هم د بیا هم د خپل تجربې نه خبره کوي. د دې لپاره دا اسانه ده چې علم په عربي باندې تشریح کړي،
ځکه چې د په ماشومتوب کې په عربي لوستل
دی. او په فارسي باندې علم تشریح کوي طبعا د دې لپاره ستونزمن کار دی. نو دا هم د خپل تجربه ولاله خبره ده. خپل مورنۍ ژبه باندې حتی هغه هنري مفاهیم هم چې د فارسي کې افاده کولای شي په خپل مورنۍ ژبه کې نشي افاده کولای، ځکه چې د ذکر په دغه شکل دی. نو دا فکر کوم چې بیا هم د سی وچ نظر نه دی، د خپل تجربه نزیګیدل یو نظر دی. البته سره کولای شي وینه مانی، مګر د نه منل لپاره بیا هم دلایل پکار دي. هم دا اوس هم مونږ چې د ژبه په اړه خبرې کوو، ډېر ژبه داسې دي چې د علمي مفاهیمو د افادې لپاره کافي وسایل نه لري. هغه وسایل باید ورته جوړ شي، اصطلاحات باید ورته جوړ شي، ترڅو چې علمي مسایل پکې بیان شي. په دغه ژبه کې نشته د دغو اصطلاحاتو جوړول یا راپورول د معاصر ژبو ډېره ستره ستونزه ده. پخپله په پښتو کې مونږ دغه ستونزه لرو چې د نوو علومو د افادې لپاره یا مونږ باید بهرني اصطلاحات وکړو یا خپل اصطلاحات جوړ کړو. او دغه فیصله اسانه خبره نه ده. د دغه نوو نمونو رواجول اسانه خبره نه ده، او دا ډیر زیات کار غواړي. نو فکر کوم چې د بیرونی دا خبره ده هغه وخت شرایط سره سم ډیره په ځای خبره ده.
استاد منلی، ابو ریحان بیرونی د یو مخترع په صفت هم یادیږي.
د نجومی وسایلو په برخه کې ډیر کار کړی دی او ډیر وسایل اختراع کړی دي، او خصوصا د لومړی کس و چې د ځمکه د جاذبې مسله مطرح کړله، او د همدغه اصل پر بنسټ د داسې یو تله جوړه کړه چې د دنیا تر ټولو دقیقه تله و په هغه وخت کې، او حتی اوس هم هغې دقت ته په مشکله رسیږو. علاوه د دې نه دی همیشه د علم په لټه کې و. د ده یو معاصر عالم وایي چې ابو ریحان البیرونی سا په وتلو وه چې زه ورغلم، او ده رانه پوښتنه وکړه چې تا هغه د جدات فاسده مسله ماته کړې وه، ما سمه نه ده زده کړې. هغه راته یو وار بیا ووایه. جدات فاسده یوه فقهي مسله ده د میراث په برخه کې، چې د مور لخوا نیکه او نیا میراث وړلی شي که نه یې شي وړلی. نو وایي، ما ورته وویل چې په دغه شیبه کې دا خبره یادول څه معنی لري. هغه راته وویل چې ستا په نظر دا به ښیي چې زه مړ شم او جاهل مړ شم، او که دا به ښیي چې مثلا مې زده کړي او مړ شم. د مرګ نه خو چاره نشته، مرم، مګر دا بهتره ده چې زه یو څه زده کړم مخکې له دې چې مړ شم. دا د هغه لوړو علمي فکرونو یوه خاصه ده چې تر وروستۍ شېبې پورې هم د علم په لټه کې یو برهان له داسې عالمان نه و.
هغه څه ته چې اوس ساینس وایو، اوس ورته علم وایو، په اوسنۍ زمانه کې آیا ویلی سو چې د افغانستان په خاوره کې د ساینس پو نوم تر بل هر چا له ابو ریحان بیرونی سره ډیر شایي؟ په جرات سره ویلی سو؟
زه په جرات سره دا وایم چې تر ټولو ستر ساینس پو ابو ریحان البیرونی. البته ابن سینا په خپل ځای باندې، فارابي په خپل ځای باندې، نور عالمان مونږ لرو، مګر هغومره چې دی په علم کې پراخت للیده او خصوصا د علم په برخه کې د منل شو یا د مجردو حکمونو نه ځان ساتلی دی. فکر کوم چې دا به یوازې بیرونی